په افغانستان کې کوي، امریکا ته دا اندېښنې وړ دي. هغه وویل چې غواړي له روسیې سره په سیاسي او ډیپلوماتیکه کچه کار وکړي، خو زیاته یې کړه چې د موضوع دا کار له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
خو
روسیې همدا اوس د ستراتیژیکي سیالیو لاره غوره کړې ده، او موږ په اوس وخت کې داسې کمې تمې لرو چې له روسیې سره همکاري وکړو.
په دغه کانفرانس کې د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن هم د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرې وکړې. وی ویل
روسیا په یوه یا بله بڼه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې لاس وهي، چې په اړه یې زموږ باور ته زیان رسولی، نو د اوس وخت لپاره له روسیې سره کار کول ستونزمن دي.
د دفاع وزیر په خبري کانفرانس کې همدارنګه وویل چې تر اوسه یې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لېږدولو د وړاندیز په هکله پرېکړه نه ده کړې. پینتاګون دا مهال افغانستان ته د زرګونو اضافي پوځیانو پر استولو غور کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قماندان جنرال نیکلسن افغانستان ته د زرګونو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده، خو د دفاع وزارت په دې هکله پرېکړه نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي، او له استرالیایي چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. چارواکي وایي د افغانستان او استرالیا ترمنځ د سوداګرۍ، قانونو، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د همکاریو زیاتول د دې سفر هدفونه دي. په مکرې په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر د استرالیا د صدر اعظم پر رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي چې د ولسمشر غنی د دې سفر هدف له استرالیا سره د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا ده. په بیان کې ویل شوی د سوداګرۍ، قانونو، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د همکاریو زیاتول د دې سفر هدفونه دي. په پلازمېنې کانبیرا کې د افغانستان سفارت دا هم ویلي چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو له لوري د قانونو د پراختیا دوه سندونه هم لاسلیک شي. که څه هم ارګ لا تر اوسه په رسمي توګه استرالیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې د قانونو او پټرولیم وزارت ته د نوماندې وزیر او سرپرست نرګس نهان د پیژندنې په مراسمو کې وویل چې استرالیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اجنډا کې د قانونو موضوع هم ځای په ځای شوې ده. ښاغلی دانش وویل استرالیا ته د جلال مآب رئیس جمهور په سفر کې چې په همدې ورځو کې به یې وکړي، د قانونو موضوع هم په اجنډا کې شامله ده، او د استرالیا له مقاماتو سره به پرې خبرې وکړي. بې له شکه چې زموږ د قانونو لپاره به ګټور وي او تاثیر به ولري. په همدې حال کې د چارو کارپوهان هم استرالیا ته د افغانستان ولسمشر د سفر مثبتو نتایجو ته خوشبینی ښیي، او وایي چې دا سفر به په افغانستان کې د استرالیا د حکومت او د هغه هیواد د سوداګرو د پانګې په جلبولو کې مرسته وکړي. د چارو کارپو کاکو جان نیازی امریکا غږ ته وویل
دا چې استرالیا هم زموږ دوست هیواد دی، موږ سره په مختلفو مراحلو کې همکاري کړې ده. زموږ ډېر مهاجرین هلته تللي، ولو کې اعلان نه کېږي نور مرازی، خو سره لغې هم د ولسمشر سفر د ما په فکر سره چې هر هیواد ته وي، کله چې هغه دعوت کېږي هغه جاینه سودا د پانګه اچوونکي دعوت کېږي یا د کانو لپاره چې موږ ډېر زیرمې لرو استخراج شي، دا ډېر یو مثبت قدم دی.
ځینې حکومتي سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې ولسمشر غنی به د شنبې ورځې په ماسخوتن ناوخته استرالیا ته روان شي، او له هغې وروسته به اندونیزیا او سنگاپور هیوادونو ته هم په رسمي سفر لاړ شي. د اندونیزیا خبري اژانس انتارا د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې ولسمشر غنی به اندونیزیا ته هم دوه ورځنی سفر ولري، او د هغه هیواد له چارواکو سره به د دواړو هیوادونو په همکاریو خبرې اترې وکړي. ارګ لا تر اوسه دغو هیوادونو ته د ولسمشر غنی د سفر په تړاو په رسمي توګه کومه تبصره نه ده کړې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان او یو این ایچ سی آر لخوا یو ډول هڅې کېږي چې سږ کال د راستنېدونکو کډوالو لړۍ د تیر په څیر تیزه نه وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر بیا وایي د دوی مرستې د بودیجوي ستونزو او ځینو نورو ملاحظاتو له امله کمې سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د همکار یوسف خان زدران په رپورټ کې واوري.
له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنیدنې د بهیر بیا پیل ته څو ورځې نه دی پاتې، خو په داس حال کې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي دغه بهیر پر وړاندې د پاکستان او یو ان ایچ سی آر لخوا یو ډول سیاسي چلند موجود دی. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنیدونکو لپاره د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د مرستو کمیدل دوی اندېښمن کړي او دا ښایي د کډوالو د بیا راستنیدنې په بهیر او ژوند اغیز وکړي.
زمونږ غوښتنه دا ده له یونیسیار څخه چې د تېر پسې د خپلې مرستې اوس هم د 300 امریکایي ډالرو په اندازه د دوی سره مرستې وکړي. د دې تر څنګ ګوري یونیسیار یو ډول سیاسي برخورد کوي را د کډوالۍ مسلې سره. پاکستان اصلا اوس کېدی شي ونه غواړي چې افغانان په لویه کچه هېواد ته راستانه شي. له همدې امله یونیسیار او پاکستان په ګډه داسې تصمیم نیولی چې دا مرستې راټیټې شي تر څو دا د راستنېدنې لړۍ داسې تیزه نه وي په لویه کچه افغانان هېواد ته راستانه نه شي.
ښاغلی میاخیل هیله ښیي چې د مرستو د راکمېدلو اندازه له هېواد سره د کډوالو پر مینې او راتګ اغېز ونه کړي او افغان دولت هیله مند دی چې په ډېر شمېر افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. ښاغلی میاخیل وایي د افغان دولت ستراتیژي دا ده چې له ستونزو سره سره کډوالو ته ښه راغلاس ووایي، ځکه د ولسمشر غني په باور دا هېواد د کډوالو د ځای پر ځای کېدو پرته بشپړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د څه باندې څلور میاشتې نیزنډ وروسته د روانې دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو بهیر بیا پیلېږي او افغان حکومت تمه لري چې سږ کال ممکن شاوخوا 400,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یې د مالیې په وزارت کې د مرستو وجهي صندوق پرانیستی چې هندوستان، عربستان او ګڼو نورو هیوادونو ورسره د میلیونونو ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. د معلوماتو له مخې تېر کال له پاکستان څخه چیرته چې د افغان کډوالو یوه لویه برخه میشته ده، 100,000 کډوال راستنه شوي چې نیمه برخه یې راجستر شوي کډوال وو. د راستنه شوي کورنیو ته د کورنۍ د هر غړي په سر د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا $400 ورکول کېدل. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال یې دا مرستې $200 ته راکمې کړي دي او دا اداره له بودیجوي ستونزو سره مخ ده. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل له دې امله چې مرستې دوامداره او پراخې وي باید اندازه یې کمه شوې وای. دی وایي موږ تر ډېره بودیجوي امکاناتو ته د نه لاسرسي په دلیل او د هغې تر څنګ د دې مرستو د دوامداره او پایداره کېدو په خاطر باید مرستې کمې کړې وای چې کمې شوي دي. د هغې تر څنګ د کډوالو راتګ د دوی په خوښې او ارادې پورې اړه لري. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال 2 میلیونه کډوال میشت دي او د راستنېدنې لپاره یې لاسنیوی اړین دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د یون ایچ سی آر او د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم تر څنګ افغان دولت له راستنېدونکو کډوالو سره د بشري مرستو تر څنګ د سرپناه او کاري زمینو برابرولو ته ژمن دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ستيفن دي مستورا وایي په هغو کوششونو کې پرمختګ سوی دی چې د سوریې اوږده جنگ ته د خبرو له لارې خاتمه ورکړل سي. خبریالي لیزا شلاین په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي د سوریایانو ترمنځ د سولې د خبرو 5 پړاو په جنیو کې پای ته ورسېد. د رپورټ اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
ستيفن د مستورا تقریبا 3 کاله کېږي چې کوشش کوي د سوریې کورنۍ جنگ ته سیاسي حل پیدا کړي. دغه جنگ هم دا اوس 9 کال ته داخل شوی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی په موجوده جدي ستونزو باندې سترګې نه پټوي او دغه مشکلات نه په مخ کې شته دی، مګر دی وایي زیات پرمختګ شوی دی او د خبرو په دې پړاو کې ټولې خواوې په جدي بحثونو لګیا دي. دغه ډلې د حکومتدارۍ، د سیاسي انتقال، انتخاباتو او د تروریزم ضد موضوعاتو په ګډون په یو لړ پراخو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. دا مستورا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
that both the government and the opposition demonstrated a new form of maturity and commitment to continue the process notwithstanding mutual recriminations and notwithstanding the fact that there are many serious grave developments taking place.
حکومت او د حکومت مخالفینو دواړو د پوخوالي او وعدو یو نوی ډول څرګند کړ چې د غوندونکي په متقابل غندنه سره د سولې خبرو ته دوام ورکوي، او په دې حقیقت سره چې په هیواد کې پوځ ډیر جدي او درانده پرمختګونه کوي. د مستورا وایي خبرې په یو شمېر خواوو کې روانې وي او تر هغې پورې به موافقه ونه شي تر څو چې موافقه نه وي راغلې، او دی وایي دا به صبر او وخت وغواړي. د مستورا بیا وایي
Last time we said that the train is in the station ready. I think we can say, especially in Switzerland where trains are very precise, that the train is moving out of the station slowly, but moving out of the station.
من تیر وخت نه ویلی و چې ورګاړې لا په خوا په سټیشن کې ده. زه فکر کوم موږ په خاصه توګه ویل شو په سویټزرلند کې ده چې هلته اورګاډی په حرکت کې دی چې له سټیشن نه په ډیر ورو وځي، مګر له سټیشن نه وځي. د مستورا هغه آوازې رد کړلې چې د ده د استعفا په باره کې کیدلې. د خاص استازي په حیث وایي دا باید هغه وخت جدي وګڼل شي چې که دی یا د ملګرو ملتونو عمومي منشي اعلان وکړي چې استعفا کوي. دی په نظر کې لري چې د عمومي منشي او د امنیت شورا سره د سلا مشورو لپاره بل هفته نیویارک ته ولاړ شي چې د سوریایانو ترمنځ د سولې د خبرو د شپږم پړاو د نیټې په باره کې خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناتو سازمان غړو هیوادونو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې له دغه سازمان سره د خپلو مالي مرستو پلان برابر کړي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر برطانیې ته تللی چې له اروپایي ټولنې څخه د دغه هیواد له وتلو سره سم د لندن او واشنګټن د همکاریو په اړه له برطانوي چارواکو سره خبرې وکړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ناټو د تړون له غړو هیوادو وغوښتل چې د خپلو ناخالصو داخلي تولیداتو 2% په دفاعي چارو ولګوي څو د ناټو تړون وکولی شي د ترهګرو او نورو ورانکارو په وړاندې خپل ماموریت په سمه توګه اجرا کړي.
discuss how we can build on NATO's already
مګواړو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه کې او د ترهګرۍ پر خلاف نور اقداماتو کې د ناتو د مهم رول په اړه خبرې وکړو، او په پای کې غواړو چې په ختیځ اروپا په تیر بیا په اوکراین کې د روسیې د تیری په وړاندې د ناتو د رول په اړه هم بحث وکړو.
د ځینو اروپایي حکومتونو لپاره د دفاعي لګښت زیاتول سیاسي خطرونه لزان سره لري، ځکه حکومتونه دغه پیسې په ټولنیزو پروګرامونو لګوي او دوی ته قناعت ورکول د ناتو د مشرتابه لپاره یو آسان کار نه دی.
د دفاعي لګښتونو زیاتول د امریکا د خوشحالۍ لپاره نه، بلکې د اروپا د امنیت لپاره مهم دي. اروپا د شمالي افریقا او منځني ختیځ د تاوتریخوالي له امله له پیچیده وضعیت او ځواکمنې روسیې سره مخامخ ده چې د اوکراین په څیر د یو ګاونډي پر خلاف د ځواک استعمالول غواړي.
جرمني د دغه غوښتنې په وړاندې زړه نه زړه دی، خو په بریتانیا کې خلک د ټرمپ د ادارې سره ډېرې همکارۍ ته لیوال دي، ځکه چې له اروپایي ټولنې نه د بریتانیا وتلو له امریکا سره د امنیتي اړیکو د ټینګښت اړتیا په اړه بحثونه راپارولي دي.
I think it is still in your interest to be across.
موږ باید امریکا ته دا ثابت کړو چې ورته ارزښت لرو او چمتو یو چې له خپلې اوسنۍ ونډې زیاتې پیسې پرې کړو.
بریتانیا لندن ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټرز د سفر په جریان کې اعلان وکړ چې د F-15 جت الوتکو په مشترک پروګرام به زیاته پانګونه
وکړي.
موږ له متحده ایالاتو پرته له بل چا سره اړیکې نه لرو. زمونږ اړیکې دوامدار دي ځکه چې اساس یې زمونږ پر ګډو ارزښتونو ولاړ دی.
د دفاع وزیر جیمز میټس د لندن د وروستي ترهګریز برید ته په اشاره وویل چې زمونږ اتحاد به دوام ولري.
موږ د خپلو امنیتي ستونزو په اړه ګډ موقف لرو، ځکه چې دواړه هیوادونه د هغو ورانکارو پر خلاف دي چې غواړي موږ ته زیان ورسوي او ومو ویروي، خو موږ نه ویریږو.
د امریکا حکومت د مې په میاشت کې د ناتو له هغې سرمشریزې غونډې نه مخکې د دې سازمان غړو ته د غونډې د زیاتولو خبره کوي چې پکې ولسمشر ټرمپ هم په خپله د قناعت ورکولو هڅه وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په روانه اونۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کار لسمه هفته پوره کیږي. د ګلاب پول په نامه د یوې ټولنې لخوا په سوي نظر پوښتنې کې د ټرمپ محبوبیت 15% راکم سوی دی. ځینې څېړونکي وایي چې جمهور رئیس ټرمپ کوشش کوي خپل سیاسي موقف قوي کړي.
کله چې ډونالډ ټرمپ د خپل دریځ لپاره ملاتړ ته ضرورت احساس کړي، نو د کنټکی د ایالات د لوی ویلي په شان سیمه کې هغو ځایونو ته ځي چې ډیرو خلکو رایه ورکړي.
په واشنګټن کې مش سیاستوال به د خپلو ژورو ګټو د خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې د دغه کاواکه سیستم د ساتلو لپاره کار واخلي، خو ناکام به شي او موږ به کامیابیږو، ځکه موږ د خپلو لرغونو امریکایي میراثونو لپاره مبارزه کوو.
ترامپ غواړي د اوباما د وخت صحیح بیمې د اصلاح او لغوه کولو له ناکامې هڅې وروسته بیرته سیاسي خوځښت رامنځته کړي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو ترمنځ د اختلاف له وجې د صحیح بیمې په لغوه کولو کې ناکام شو. که څه هم نوموړی د خپلې دورې په اوایلو کې دی، خو څېړونکي وایي ښایي اوس نوموړی د خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ په له سره تنظیمولو فکر وکړي.
هغه په ډیرو برخو کې پاتې راغلی. دا ښایي د هغه لپاره د دې فرصت وي چې د خپل جمهوري ریاست په موقفونو کې تغیر راولي. که عمومي تغیر رانولي، خو په ستراتیژۍ او تکتیکونو کې به یې خامخا راولي.
د هغه د پخواني سیال جیب بوش په ګډون یو شمېر انتقاد کوونکي وایي نوموړی باید د یو جمهور رئیس له شان سره مناسب چلند غوره کړي او نور خپل ټویټر ونه کاروي.
هغه څنګه چې لازم ده د یو ولسمشر په توګه تر اوسه نه دی راښکاره شوی، او زه فکر کوم چې دا یو مشکل دی.
د انتخاباتو په وخت کې د هغه د سیالۍ هیلری کلنټن په ګډون مخالف ډیموکراټان هم د اوباما د وخت د صحیح بیمې په لغوه کولو کې د هغه پاتې راتلو زړور کړي دي.
د صحیح بیمې د لغوه کولو لپاره د وړاندې سوي لایحې ناکامي د ټولو امریکایانو لپاره کامیابي ده.
جمهوری غوښتونکی ستراتیژي جوړونکی جان فیری وایي د صحیح بیمې د لغوه کولو ناکامۍ په محافظه کارو جمهوری غوښتونکو باندې د ښاغلي ټرمپ د نفوذ حد معلوم
کړ.
زه فکر کوم دای باید پوه شي چې څومره قدرت لري. دی نه کوم دیکتاتور دی او نه هم پاچا. کله چې دی ووایي ټول پاچا وایي، د کانګرس غړي نه غواړي چې ووایي څومره لوړ. دوی وایي ولې ټول واچوو.
د فرانکلین روزویلت، جان کینیډي، رونالد ریګن او باراک اوباما په شان د امریکا جمهور رئیسانو چې قانوني کامیابۍ درلودې، د خپلو دورو په پیل کې له ډېرو لوړو ژورو سره مخامخ شوي وو. اوس د ترامپ وړ دی. کالستن وایي دا لا نه ده معلومه چې دی به له خپلو تېروتنو څه زده کړي که
نه. پوښتنه دا نه ده چې آیا نوي انتخاب شوي جمهور رئیسان د کار لپاره بشپړ چمتووالی لري که نه، ځکه ډېرې نه لري. پوښتنه دا ده چې دوی له خپلو لومړنیو تېروتنو نه زده کړې کوي او که نه، او خپل مسیر بدلوي که نه.
څېړونکي وایي د خپلو ډېرو اسلافو په شان ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین له وضعیت څخه ورو ورو د جمهور رئیس کېدو په لورې روان دی.
د خبرونو سرخط لرو. جمهور رئیس اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم ملکم ټرنبل په رسمي بلنه د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو همکاریو د خبرو لپاره په روانه هفته کې کانبرا ته ځي. نرګس نهان وایي د افغانستان د قانونو نه د افغانستان حکومت نه بلکې دښمنان ډیره ګټه اخلي. د کانو پټرولیمو د وزارت سرپرست نرګس نهان وایي چې د دې په ځای چې د افغانستان د قانونو نه د دغه ملک د ثبات لپاره کار واخیستل شي، د بې ثباتۍ لپاره ورنه کار اخیستل کیږي. د ټرمپ ادارې د جمعې په ورځ په مسکو سخت انتقادونه کړي دي. د ټرمپ دوه لوړ رتبه چارواکو د اوکراین سره د روسیې چلند غندلی او وایي په روسیې باندې دي د امریکا بندیزونه ادامه ولري. او د سوریې د حکومت لسګونه مخالف وسوال او کورنۍ د سوریې د مرکزي ښار هومس نه ووتلې. هومس اخري زیاده چې د یاغیانو په لاس کې دی. د سوریې د الخبر تلویزیون په شمول شخصي مطبوعاتو دغه خبر خپور کړی دی. په سربیا کې کوم 6.1 میلیونه خلک د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رای ورکوي، چې د مرکزي بالقان د هیوادونو په تاریخ کې د جمهوري ریاست ډېر غیر معمول انتخابات ګڼل کیږي او نن په میانمار کې انتخابات کیږي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه ایوب خاورین یم تاسو د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته خراغلاست نن زموږ د خبرو اترو موضوع په افغانستان کې د روسیې د کارونو یا لاسوهنو په اړه د امریکا یا د متحده ایالاتو وروستۍ دریځ دی امریکا وایي د طالبانو سره د روسیې په اړیکو اندیښمنه ده او پام یې دی ورته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په افغانستان کې د روسیې حضور او د طالبانو سره د اړیکو په هکله اندیښنه لري د دفاع وزیر ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې وویل چې د طالبانو سره د روسیې فعالیتونه له نږدې څاري ښاغلي ماتیس دا په ډاګه ونه ویل چې آیا روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي او که نه ورکوي خو زیاته یې کړه چې هغه څه چې روسیه یې په افغانستان کې کوي امریکا ته د اندېښنې وړ دي د دفاع وزیر په خبري کنفرانس کې همدارنګه زیاته کړه چې تر اوسه افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو د وړاندیز په هکله پریکړه نه ده کړې خو پینټاګان دا مهال افغانستان ته د زرګونو اضافي پوځیانو پر استولو غور کوي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان جنرال نیکلسن افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه او د دفاع وزارت په دې هکله تر اوسه پریکړه نه ده کړې په هر صورت موضوع ترازو چې په افغانستان کې د روسیې وروستۍ هڅې د طالبانو سره تماسونه د افغانستان د حکومت درید او په دې لړ کې په مسکو کې د سولې په اړه البته د درې اړخیزه کنفرانس وشو غونډه وشوه چې چین پاکستان او روسیه وکړه په دوهم دور کې په خبرو اترو کې افغانستان هم پکې ګډون کړی وو او اوس ټاکل شوی ده چې ډېر ژر دریم دور خبری اتری په مسکو کې وشي او په دا ځل په کنفرانس کې د امریکا د ګډون خبری هم کیږي چې امریکا متحده ایالات به په دې کنفرانس کې برخه واخلي او که به ګډون پکې ونه کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخروه د دې مطلب په بیان سره ویلی دي چې ټاکل شوی ده د مسکو کنفرانس د اپریل په څلرویشتمه نیټه جوړ سي چې د افغانستان په امنیت او د افغانستان راتلونکي په اړه به متمرکزه وي په دې موضوع باندې موږ د خبرو اترو لپاره یو د پوځي استخباراتي چارو پخوانی کارپو متقاعد جنرال عبدالواحد طاقت ته بلنه ورکړې ده چې په خوا وختونو کې یعنی هغه وخت چې په افغانستان کې د روسیې ځواکونه ول او په مقابل کې مجاهدین جنگیدل یو څه به موږ ته تاریخي پسمنظر به موږ ته روښانه کړي چې روسیه د افغانستان سره پخوا څه ډول اړیکې درلودلې او د فشار کومې ساحې یا نقطې روسیه لري چې خپل سیالان که وغواړي البته که وبولي ښکاره خودوی نه وایي چې زموږ دلته سیالي ده د چا سره خو که په افغانستان کې روسیه غواړي نو له کومو لارو به د افغانستان حکومت ته او یا نړیوالو متحدینو ته په افغانستان کې ستونزې ایجادولی سي او دا وروستۍ هڅې د څه معنا لري همداسې په امریکا کې د افغانستان د تحقیقاتو مرکز په نبراسکا کې د اوماها په پوهنتون کې د افغانستان د تحقیقاتو د مرکز رئیس ښاغلی احمدزی شیرجان احمدزی صاحب زموږ سره هغه به لنډ میلمه شي او هغوی به په دې وروستیو ورځو کې په ځینو کنفرانسونو کې دلته برخه اخیستې وه چې د روسانو او د امریکا ترمنځ څه ډول مشکلات په نړۍ کې دي او دوی په افغانستان باندې آیا جوړجاړی کولی سي یوې موافقې ته رسیدلی سي او که افغانستان یو ځل بیا د دوی ترمنځ د یوې نوې لوبې ځینې خلک یې د سوریې سره پرتله کوي لکه کوم کار چې په سوریه کې وشو چې روسیا او واشنگتن او ماسکو سره ښکر په ښکر شول او بیا یوې موافقې داسې ښکاري چې په سوریه کې نړیوال د ماسکو واشنگتن په شمول په دې قانع سوي دي چې هلته یو ډیپلوماتیک حل ورته ولټوي او د ماسکو غوښتنې هم لکه کې منل شوی چونکې نظامي هلته حضور د ماسکو هم ډېر فعال و. په هر صورت خبرو ته دا تمهید به رالنډ کو. یو لنډ راپور چې د جیمز ماتیس په خبرو پیلېږي دا به واورو چې دی د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزیر څه وویل په افغانستان کې د روسیې د مداخلې په اړه. بیا وروسته میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په لندن کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر مایکل فالن سره په یو خبری کانفرنس کې ګواښ وکړ چې روسیې په افغانستان کې خپلې ګټې بیرته احیا کړې دي.
زه اوس نه غواړم ووایم چې آیا روسیا هغوی ته وسلې یا نور شیان ورکوي او کنه، خو بې له شکه هغه څه چې روسیې په افغانستان کې کوي امریکا ته د اندېښنې وړ دي.
هغه وویل چې غواړي له روسیې سره په سیاسي او ډیپلوماتیک کچه کار وکړي، خو زیاته یې کړه چې د موضوع دا کار له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
خو روسیې همدا اوس د ستراتیژیکي سیالیو لاره غوره کړې ده او موږ په اوس وخت کې داسې کمې تمیل لرو چې له روسیې سره همکاري وکړو.
په دغه کانفرنس کې د برېټانیا د دفاع وزیر مایکل فالن هم د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرې وکړې. وی ویل
روسیا په یوه یا بله بڼه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې لاس وهي چې په اړه یې زموږ باور ته زیان رسولی، نو د اوس وخت لپاره له روسیې سره کار کول ستونزمن دي.
د دفاع وزیر په خبري کانفرنس کې همدارنګه وویل چې تر اوسه یې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لېږدولو د وړاندیز په هکله پرېکړه نه ده کړې. پینتاګون دا مهال افغانستان ته د زرګونو اضافي پوځیانو پر استولو غور کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قماندان جنرال نیکلسن افغانستان ته د زرګونو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده، خو د دفاع وزارت په دې هکله پرېکړه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، تاسو دا راپور واورید. اوس به د میلمنو سره په همدې موضوع خبرې وکړو. جنرال صاحب، طاقت تاسو زموږ غږ اوري، ښه راغلاست درته وایم.
تشکر، مننه. زه اورم او تاسو هم سلامونه او دوستانو ته میلمنو ته زرنی هیلی او ښه سلامونه.
ډیره مننه. مختل چې د ټلیفون یو ځلی تایید کو چې ټلیفون رښتیا فعال سوی ده. احمدزی صاحب، شیرجان احمدزی صاحب، ښه راغلاست درته وایم، غږ مو اوري؟ شیرجان احمدزی صاحب مو غږ اوري؟
بله، اوس سره غږ غواړم.
ډیر مننه. د دوړو څخه تاسو دوړو میلمنو قدرمنو راپور مو اورید او ډیر هغه ماسیت سو اوریدل چې امریکا د روسیې چې د پوروستي کې په افغانستان په چارو کې یا لاسوهنی بولی او کې پرمختګونه بولی، کې دا بولی چې ابتکار کړی په ماسکو کې کانفرنس کې او بیا د سمویل کې چې د طالبانو سره اړیکې لري. په افغانستان کې د روسیې لکړنو ل دغه رقم فعالیتونو څخه واشنگتن څه ډول اندېښنه لري یا باید ولري؟
تاسو ته بیا هم سلامونه ښیلي، جناب احمدزی صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. د روسیا له ډېره پخوا په شروع کې، خو کله چې د 11 سپتمبر پېښه رامنځته شوله، روسیا راضي وه چې ناتو د خپلو طبیعي سرحداتو نه ووځي او لاړ دې چې په افغانستان او په عراق کې د خپل اډې جوړې کړي او هلته د خپل لنګر واچي. ځکه هغوی په داسې پیرو وخت کې داسې فکر کاوه چې موږ د یو نړیوال تروریزم سره مخ یو، د نړیوال تروریزم له منځه وړل هم په نړیواله کچه د هغوی په وړاندې درېدل دا ضروري دي. نو روسیې ښه اقدام وکړي ناتو ورک چې د خپلو محدوداتو نه راوځي او کنه ناتو حق نه لري چې راسي په عراق او په افغانستان کې دوی پوځي.
هو، اوس څه بدلون راغلی ده طاقت صاحب؟ اوس په وضعیت کې څه بدلون راغلی ده چې ماسکو مل
اوس کله ماسکو دا درک کړل چې امریکا غواړي د افغانستان نه په منځني مرکزی اسیا ته هیوادو ته د بالکان ته او د مدیترانی شاوخوا او بل اخره تر شرقي اروپا پورې د خپل سایت داعش او القاعده چې تعقیب کې او راځي دی خو بیا نو غوی مجبور شول چې د شانګهای د همکارو سازمان غړي هیوادونو یو ټولنې جوړ کړل او هغه د ورسا جای ونیو او بل اخره دی نه ماتېدونکي دژ یا نه تسخیرېدونکي دژ په هیڅ باندې رامنځته شول او دا ډیر نادره خبره ده چې چین او روسیا سره ملګری شي د ناتو د پیشرفت په وړاندې او ګرته په ظاهره نه وانه متکی چې موږ د ناتو د پیشرفت لپاره یو جسې یو هلته د ډلې امنیت سازمان هم ده
بل
د نافي هوادونو ټولنه هم ده دا ټول سره ټول کې جهان بیرته دوه قطبي سي امریکایانو داسې پاتېلو چې موږ به یو قطبي دنیا جوړ کو او موږ شر څو غواړو ار چې رسېدار څه کوو هغه به کیږي خو دې کې د روسي مخالفت او د روسي جدي موقف د ناتو په وړاندې دا د افغانستان کوته او د سیمه خلکو ته د عربو هیوادو ته د منځني ختیځ او د مرکزی اسیا هیوادو ته بس یو ډاډ پیدا کیږي چې دوی به نه تالان کیږي او د تروریزم هغه به نه کیږي دا د تروریزم په اور کې به نه سوځي نو یو څه نه څه په سوریه کې روسانو ثابته کړه چې دوی د تروریزم په وړاندې ډیر قطعي او قاطع برخورد وکړ چې فرانسې نظام سره ملګری کړل هلته او دغه سي پوتين اختار ورکړ چې چیرته به مو دریاب نه دی خو موږ په افغانستان کې وځو په افغانستان او پاکستان کې دلته یو ډیر مهمه خبره دا ده تاسو وايي
bale مهرباني نه دا ساس ټلیفون د سي په منځ کې قط قط کیږي غږ اوریدل کیږي خو قط قط راځي
قط کیږي د تاسو غږم د تاسو غږم مات راځي قط قط راځي نه جاي بدل کړو چې
تاسو تاسو یو تر یو هدا پوری چې موږ پوي سو ډیر مننه طاقت سپ ډیر مننه تاسو خبر سي موږ تر کومه هدا واوریدل اوس برا شو د احمدی صاحب نه به دا پښتنه وکړو او استاد هغه به ان شاء الله تر هغه به سمسه وي چې بلزل بیا استاد نه پښتنه کومه احمدی صاحب دغه اندیښنه چې د روسیې اندیښنه او د وسنی حرکتونه چې طاقت سب څنګه تشریح کړل واقعا واشنگتن هم همداسي په همدې نظر ورته ګوري د افغانستان کې د روسیې فعالیتونه
د واشنگتن لپاره د روسیې فعالیتونه نه تنها افغانستان کې بلکې سوریه کې د بالکان ملکونو کې او په یوکرين او د نړۍ په نورو سیمو کې د اندیښنې وړ دي کله چې روسیا غواړي خپل د شوروي د زمانه هغه قدرت برته ژوندۍ کی او خپل ګټي د دې په فکر برته هر چې لچې وی راخوندي کی دا په دې معنی دا چې مخالف ډلې سره به دوی رقابت کوي او رقابت کېدای شي منفي اخیزه الخمولري نو منفي الخ کې بیا د بلې سړې جګړې امکان هم شته زه فکر کوم چې روسیا اوس هم په هغه فکر کې چې کوم قدرت او یا سیاسي ځواک د ماتي ځواک چې دوی په خوا د شوروي زمانه کې درلود هغه غواړي چې بیرته ترلاسه کړي دا موقع د تیرو نږدې څو کلونو کې را پیدا شو کله چې امریکا په نړۍ کې ونه غوښتل چې تیر په واضح توګه نړۍ رهبری کې نو روسانو ته یو موقع برابر کړ چې د خلا ډک کړي ګوري هر ځکه چې امریکا راوته د روسانو غوښتي د خلا ډک کړي کارا په لیبیا کې کارا په سوریه کې کارا په کرایمیا یا یوکرين کې یا هغه په افغانستان کې د امریکایانو د پاوز راکمې ده خو مشخصه توګه د افغانستان مسلې ته کړه راسم د افغانستان مسله کې متاسفانه زه ډیر خوشبینه نه ما چې روسیا زیات دخالت کوي ځکه روسیا مجبور ده او د خوا کې ودرېږي چې امریکا سره مخالفه ده د امریکا اهداف سره مخالفه ده ځکه دا د هغه لوی نیابتي جګړې معنا ورکوي چې روسیا غواړي په هر شکل او په هر انداز چې وي امریکا ته ضربه ورسوي کاوه د امریکا مخالفینو سره یو ځکه دلوي یا کدا سیاسي مخالفینو سره یې ځکه دلوي یا کدا د امریکا نظامي مخالفینو سره یې ځکه دلوي افغانستان
امزه سه د روسی ځینی پوزي چارواکو جنرالانو پرون موږ تاسو واوریدل چې پاکستان ته سفر کړی او بیا وزیرستان پوری بیولی ول هلته هغه پاکستانی جنرالانو خپل عملیات ورخره کړی ول چې موږ دغه سید تر کار منځ وردی د پاکستان او روسیې ترمنځ دغه اړیکه آیا داسې نخکاری چې دوی مستقیما د طالبانو د حمایت کولو لار تعقیب کړی دی تعقیبوي؟
بله بالکل دا خبره سمه ده او روسیا ده ځکه پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې طالبان نو د حمایت لاس واخلي او پاکستان او د امریکا اړیکې د څو کلونو کې ډېر خرابې شوې دي چې امریکا هم د سیمې ځان را ټول کړی ده نو دا موقع روسانو ته پیدا شو او پاکستان ته موقع پیدا شو چې بل زبرځواک سره رابط کړي او خپل حمایت اعلان کړي دا سیمه ییز سیاسي بلاکونو د جوړېدو یو پایل ماته بریخي ځکه د پاکستان ګټه په امریکا خواندي ده چې د امریکا په ځای یو بل زورځواک سره ملګرتیا وکړي چې هغه ورته روسیا موقع برابر کړی ده دلته د پخواني یو چینایي عالم یو خبره ده چې استاد د زما دښمن ملګری زما دښمن دی یا زما دښمن زما ملګری ده دلته د امریکا او د پاکستان اړیکې او د امریکا او د روسیا اړیکې په هغه تصویر کې لیدلای شو چې هر هغه څوک پاکستان یا بل څوک دی په امریکا سره مخالفت ولري هغه د روس ملګری ده نو افغانستان کې هم یا پښیمه کې هم دا غراز سیاست لوبول کیږي
طاقت صاحب ډیر مننه مزه صاحب طاقت صاحب یو لاند پښتنه تاسې نه کوم بیا د اوریدونکو یو څو پښتنو ته تاسو جواب ورکړئ زما پښتنه شخصا تاسې یغه په خاني سابقې یا د افغانستان شرایط د پکتو سره کوم افزارونه دي یا ساحي که سیاسي صاحبولي که اجتماعي صاحبولي که نظامي صاحبولي روسان به افغانستان کې د خپل نفوذ څه ډول بیرت احیا کوي یا غښتلې کوي افغاني شبکې آیا بیرته فعالولی سي په افغانستان کې او که تاسو وستي چې اوس موجود دي
روسیا که په خواني ملګری په لالای نو په یوې باندې به کودتا ونه کولې دي شهید ډاکټر صاحب نجیب الله په حاکمیت وړاندې په اوله کودتا کې سيټنی کودتا و هم روسیا شامل و او په دومره کودتا کې سلیمان شاه مسعود او د پرچمی سکتریستانو له خوا نه وسوله هغه څنګه موږ ورته وایو دې کې هم د استاد لاسو په دواړو کودتا کې د روسانو لاسو او افغانستان د تبعی کاند ته ورواچو خو موږ اوس روسیا د شوروي سره نسو پرتل کولای شوروي اتحاد یو سوسیالیستي نظام او اوس د سرمایداري طرف ته تللی ده عینن موږ ته روسیا او د ناتو نور غړي هیوادونه یو رقم ښکاریږي روسان اوس په طالبانو باندې سرمایه گذاری کوي او د پاکستان سره په جوړجاړي کې طالبان لکه اختر محمد منصور سي پاکستان ورولګ د ایران
نه او طالب ته او طالب یا د طالبانو رهبری ته خود دا به معنا ده چې د وسله کده مسکو ورته راځي کده بیجینګ ورته راځي کده کوم عربي ملک ورته راځي د ته خود دا مهمه نه ده چې څوک ملاتړ کوي هم دا سي ده
بله روی خوشاله دي روی خوشاله دي چې ډیر څه تر لاسه کړي او د روسانو رساو او اشتباه دا ده چې دوی یو ربیا په
دا زل د ټلیفون ډیر قطع شو
که څه هم وسته افغانانو نه کوي پښتنو کوي اوري
او بله اورم خو ساس په ټلیفون کې غستون زسته اورم
استان کې تاسو راس یو ارزیابي وکیا تقریبا 70% خلک د روسي نه خوښ دي او د امریکان نه خوښ دي روسانو دلته افغانستان کې
نه دا فیصدی خو تاسو د استاسي نظر دي روسانو خو هم په افغانستان کې د جګړې پایل او د تاسو مخکې یاد کړل د کودتا او کې لاس وهاني او کارونه دا خو د فیصدی چې څومره د چانه خوښ دي دا زم ډیره ګرانه چې څوک داسې دقیق وایي خو راځي د اوریدونکو پښتني واورو چې دوی د ورستیو سیاستونو په اړه په افغانستان کې څه پښتني لري راځو لمړي اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته ښه راغلاست خپل نوم او ځای وایستي او پښتنه مو کړی بله مهرباني اوریز مخک
د دې ټلیفون خو ستونځه د بل اوریدونکو مهرباني وکړي خپل نوم او ځای وخېسته او د افغانستان کې د روسیې او د امریکا د روسي سیاستونو په اړه خپل پوښتنه وکړي.
السلام علیکم خبرین صاحب، تاسو طاقت صاحب ته مجید سلامونه وړاندې کوم. شیرزمان صاحب کوم د کومل نه خبرې کوي.
وعلیکم السلام شیرزمان ورور، مهرباني.
پاکستان او د لوبو د امریکا په لاس کې د کمزې د پاکستان او افغانستان اختلافات رامند کیږي او خلاله په خلاله غسل تدیر فوجان ملک او دغه مرسته د افغانستان په دغه کې یو څه نوی پالیسی دغه شو. بل دا خبر دا چې دا روسان د فکر نه کومه چې د بیا به اجتماع وکړي لکه مخکې چې یو ځل کړی وو. بل خبر دا چې که هر څوک دغه سره متحد شي بدی دی دا واوري د ساز رادیو دا وایمه چې هغه ګوره د هغو ملګرتیا زموږ قابل د اعتماد نه ده، ځکه که په هغه د پاکستان ملګرتیا هم روسانو سره اعتماد وړ نه ده، ځکه چې پاکستان په بار بار څو کلونه د امریکا سره له ملګرتیا وکړي مګر په چالو څه چلیږي. او بل د روسانو دومره طاقت نه شته چې هغه مصارف وکړي. دلته خو دا خو ډېره غټه مسله ده. او بله مسله دا دغه رقابتي یا دغه چې فعالین چې دي دغه د قفقاز او د اوکراین او د کریمیا مسایل دي، اوس کېدای شي چې افغانستان دوی د خپل رقابتونو مرکز وګرځي. دغه
اشتباه یعنی دا روسان اشتباه کوي او تاسو فکر کوئ چې دا په افغانستان کې باید خلک متوجه اوسي چې روسان دغه جګړه بایلي؟ یو بل اوریدونکي نظر اخلو، مهرباني وکړئ د کوم ځای او څوک خبرې کوئ؟ د میلمنو څخه د افغانستان او د روسیې په اړه پوښتنه وکړئ.
داود خبره کوم، تاسو درنو میلمنو ته سلامونه یم.
کور مودن. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ.
ما په فکر دا یو بل لوبه پیل دونکې ده، لکه څنګه چې د عربو د خلکو په ډالرو د امریکایانو باندې روسیان په افغانستان کې شکست وخوړ، او هغه هم د مونږ ګاونډیانو په دمانه پې باندې وکړو. مجاهدین خاصې په نامو باندې مجاهدین بیا اخر خو هغه شیان تر جوړ شو چې خلکو شروع فساد ته جوړ کړمانه دا وری بیا دا د مونږ دغه ګاونډیان د جنوبي یا شرقي دا نور غواړي چې دا وری امریکایان دغه چې په شرمو په افغانستان کې وشرمي. او هم نور که دوی مري د مونږ د خوا یا عسکر یا اربکه یا طالبکه یا دا دا چاته مفهوم او امنیت نه لري.
د افغانستان یو لنډ برته ستاسو د خصوص نظر د پښتنه کوم افغانستان باید څه وکړي په دغه حالت کې؟
افغانستان باید افغانان اوس ګر سر راشي که خلکي که طالبي که مجاهدي، بس خپل منځ کې سر سره
افغانان باید خپل منځ کې هغسې د دوی د لوبې ښکار نه سي. یوه بله پښتنه هم اخلو او مهرباني وکړي، څوک د کوم ځای نه مو ټلیفون کړی ده او د قدرمنو میلمنو څخه څه پښتنه لري؟ مهرباني وکړي. د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته ښه راغلاست. موږ په افغانستان کې د روسیې د سیاست په اړه خبرې کوو.
زه محمد سعید صافی د بغلان مرکزی نه تاسو سره په تماس کې. اول تاسو ته سلامونه تقدیموم میلمنو سره.
بله
اصله سلامونه.
وعلیکم السلام.
خواهش کوم تاسو نه د روسانو نه د افغانستان خلک هیڅ خاص ده نیت نه لري، څه خاطر نه لري. افغانستان پاک کونډې رنډې کړې، افغانستان تباه او برباد کړ. او راغو د روسانو د امریکایانو موږ ته د افغانستان خلکو مسلمانانو ته سخت، ځکه چې دا مې اشغال کړی، افغانستان اشغال کړی دی، افغانستان یې تباه او برباد کړ. بمبار تو د اول خو په افغانستان کې چې رانووتل طالبانو وو، طالبان هم دوی په شمول رانووتل. او موږ د افغانستان خلک دي، د افغانستان مسلمانان چې دي، د روسانو څه خاطرې نه لرو او د امریکایانو هم
خو کبیا دوی خو کبیا خپل منځ کې مننه ساسي نظر واوریدل سو. او خپل منځ کې سره جوړ سي، خو بدبختي هم دا ده چې خپل منځ کې سره جوړجاړی نه کیږي او د خلکو لوب روانه ده. طاقت صاحب، د اکثریت دغه پښتني نظرونه داسې ولې ستاسې مغه کنه هغه شمیر چې موږ چې شپېته فیصده او څلوېښت فیصده دغه درې ټلیفونونه خو مستقیما په همدې وویل چې روسانو نه بده خاطره لرو، خلک افغانستان وران کړی ده او روسانو باندې اعتماد نه ده په کار. دوی ته تاسې څه جواب ورکوئ؟ شیرزمان د کونړ څخه، جي داود هم دا خبره وکړه، سعید صافي هم دا خبره وکړه.
دوی مګه خو باید ریالیست اوسېږو، مګه باید واقعبین اوسېږو. موږ ته په ټوله عمر کې امریکایانو د سالنګ په اندازه یو تونل نه دی ایستلی، موږ ته یې سیلو نه ده جوړ کړی، موږ ته یې پولي تخنیک نه ده، تخنیکوم یې نه ده جوړ کړی، موږ ته یې جنوپریس او تفوسا او د برق او د ننګرهار کانال د درونټې بند او د نغلو بند او دغه نور بندونه دای نه دي جوړ کړي.
نه تن امریکا دلته مکسر کومک نه کاو بلکې دغه ډیپلوماټانو او دغه حیاتان انا خپل حضور ته
نه طاقت سے د پدیتیرو یو خپل پیندل شو کلو کی
شوروی اتحاد سره کومه ستراتیژیک دړون لري یغه تړون په اساس باندې موږ ته شورویانو په خپل وخت او زمان ډیر څه کړی دي او د موږ نظام چې سکتور تر اخیری نه هره پورې راته قوی کړی وو چې په موږ باندې د دنیا زورم نه رسیدي دا چې په خپل لومو کې باندې سلو بیا د توتی وسوي به ملي کو د تا اصول ملګرو ملتونو سازمان جنجال وکړ او دغسې قصه راباندې راغله هغه بېله خبره ده لیکن موږ سره شوروي اتحاد په خپل وخت او زمان ډېر زیات کومکونه کړي چې موږ یې پاو موږ د هغه قدردانی کوو
بله
تیرین سلو نیم زره ټانک په میلیونو درنې سپکې وسلې لوناګان او سکاټ او اوراګان او دا ټول چا یې وړل اوس موږ تاسو لاس چا کړی وو پاکستان راته اتومیک ایران راته اتومي ځواک او موږ په مابین کې ورته لاس تړلي برېښي او دیم کله نخرې کې نازونه کې چې موږ وزو موږ ننوزو موږ ډېر راځو موږ کم راځو موږ دا کړي موږ هغه کړي دي دوی دې مهرباني
وکړي دا خبره باندې
تاسو موږ یورانیوم دې مرا پرې دي او دې دې په مخه ښه
تاسو تاسو دا خبره چې دا زور زو یا څنګه دا د امازي صاحب نه پوښتنه وکړو د نورو و کونو غختنه هم سوي ده او د ولسمشر ترامپ سي لکلر انتخاب سوي ده د افغانستان په اړه څه
ده سوسکته د زناورو
شیرجان احمد زئی صاحب موخته اوس جواب راکې شي احمد زئی صاحب د واشنگتن د ریز د طاقت صاحب او د پسر نور خلکو ته چې د ګیله لري چې کله وای زو کله وای پات کیغو پراتلونکې څنګه ویني نړیوال ځواکونه متحده ایالاتو ځواکونه په افغانستان کې
دا خبره به زمون نه ماته امریکا په د روسي ټوکل مکه د پاکستان په د افغانستان په اړه خصوص د سیاسي پالیسی نه درلوده خو خبر دانه ده چې په خو شوروي اتحاد یا نور موږ سره سکړې دي او د تیرو پیندلس کلو کې د امریکا موږ سره سکړې دي د افغانستان خلکو ته واضح ده د تیرو پیندلس کلو کې څومره پرمختګ شوی ده حکومت سره یو ځکه دا مقایسه ده د غسر اوسي د نوې ملي سره نه د تلويته ملي سره زما پوښتنه ده یا زما مطرح موضوع زما پنځه غدا چې موږ د افغانستان اتباع په حیث د افغانستان حکومت په حیث د دنیا کې د دولي قدرتونو د رقابت څنګه مستقیم ګټه اخیستی شو مثبت ګټه اخیستی شو موضوع باید دا مطرح اوسي موضوع دا باید زه نه مطرح کوم چې موږ سره روس څنګه کړی دی امریکا اوس څنګه کوي زه وړم موضوع د افغانستان خلک باندې پرې پوه شي چې موږ باید په بیا برته د نړۍ په دې جګړې میدانونو کې ګرځو کاغه د کپیټالیزم یا د کمونیزم په منځ کې وي کاغه د پاکستان یا د هند په منځ کې وي کاغه د امریکا یا د روس په منځ کې وي د افغانستان حکومت دومره باید قادر اوسي چې لویه سیاسي ستراتیژي برابر کړي تر څو د دې رقابتونو نه مثبته ګټه واخلي نه دا چې برته د جګړې میدان شي موږ ډېر د جګړې میدان شي او دنیا خپل تمرینونه په افغانستان کې ډېر زیات کړی دي کومه برته سابقې ته وګورو امریکا موږ سره دانه لیکړي دا مناسبه خبره نه وي ځکه کنه کوم امریکا موږ سره ډیر زیات خکړي دا اوس چې موږ دومره ازادي لرو چې مخالفت وکړو په ډیر واضح هغه ته امریکا او نور هیوادونو په خلاف خبرې کول شو دا د روسانو په وخت کې څه نه شو کولای حتی چې دا خبرې کول هغه زندان شي او مړ شو
او دا امریکا غږ په رادیو کې یو څوک وایي چې امریکا موږ سره چندان خنه دي کړي دا خو د ازادي دیموکراسي هم دغه موږ تاسو یو تمثيل کوو تاسو دغه خبره ز دغه ورسته خبرې ته یوه لنډه اشاره وکړي چې دغه دغه مثبته ګټه د رقابت نه څنګه اخیستل کیږي
ګورې مثبت ګټه د رقابت همیشه اخیستل کیږي کله د نړۍ نور هیوادونو ته ګورو همیشه د نګټه اخیستل ده مثال به اروپایي هیوادونو
باید موږ د اروپایي هیوادو زده کړو ام ازای سب ډیره مننه طاقت صاحب په خونه جنرال عبدالواحد طاقت صاحب زموږ سره د کابل میلمو نظامی کارپو او د افغانستان او د افغانستان کې د روسیې د وروستیو فعالیتونو په اړه د امریکا د دریس په اړه مو خبري وکړي شیرجان احمدی صاحب په اوماها کې د افغانستان د مطالعات د مرکز رئیس دی د دوړو ملمنو څخه ډیر کورودانه کومه مننه چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل تاسو دواړو ته ښه ورځ غواړم درنو اوریدونکو د افغانستان موضوع سیاسي موضوع روانه موضوع ده په څوارلسم د همدې روانې میاشتې په مسکو کې د افغانستان په اړه کنفرانس جوړیږي او خبره به په همدې ځای پای ته ورسوو تر بل پروګرام پورې مو د خدای په امان د دریخ پرونی ته غوښتل